بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکڅل ویختم څخه تر یوسلو اتڅل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1444 هجری لمریز کال د غوایی یا سور د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1446 هجری قمری کال د زکی دی د میاشتې له 14 او د 2015 میلادي کال د مئی له 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمې زو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې متحده عربی اماراتو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د سفر د اهمیت په باب ده. بیا هم په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د مهمو بدلونونو په اړه 19 پروګرام دراورو. ورپسې هم د کال شعار نومي لړۍ نننۍ برخه اوریدلی شي، او همداراز ورپسې هم د تلپاتې خوشبوی د لړۍ نننۍ برخه دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. pastoday.ir/ps انټرنیټي اډرس هم درسره سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. امریکا په خپل پرامنځته کړی شوي بحران کې ښکېله ده او ورڅخه د وتلو لار نه لري. د ترکیې ولسمشر وایي د هند او پاکستان اوربند به سیمې ته سوله او آرامښت ډالۍ کړي. د افغانستان حکومت د پاکستان د واګې سیکټر له لارې هندوستان ته د توکو لیږ ته هیله مند دی. او د یمن پوځ د نیواکي ټاټوبو بینګورین هوایي ډګر بیا په هایپرسونک توغندي سره وویشته. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لوی وړې شان ته مې ورسته د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو او عمومي قومندانو ویل امریکا د خپل جوړ کړی شوی کړکیچ څخه د وتلو هیڅ لاره نه لري. هغې شخړې چې په سیمه کې رامنځته کړې نه یوازې د دوی هیڅ ستونزه نه ده حل کړې، بلکې لګښتونه او مرګژوبلې هم راړولې دي. د سپاه پاسدارانو عمومي قومندان سردار حسین سلامی پرون ماښام د ایران د صالحینو تربیتي چینل د استادانو قومندانانو د سیمینار په پاییزي دستوري کې چې د مشهد په امامت کلتوري کمپلیکس کې جوړ شوې د اسلام او ټولو کفري ځواکونو ترمنځ په ډغره کې د موجودو نابرابریو په اړه خبرې وکړې او دا پړاو د تاریخ یو له خطرناکو او حیاتي پړاوونو وبلو. د غراز ویل اوس مهال د نړۍ ټولو شیطانی ځواکونو له یو بل سره لاسونه یو کړي او متحد شوي دي. په دغه اتحاد کې هغه کسان هم شامل دي چې په تاریخ کې بد عهدي کړي او اوس په منظمو صفونو کې ولاړ دي، څو د اسلامي قدرتونو له مبارزانو سره مقابله وکړي. هغه دغه راز ویل دا مقابله نه یوازې په پوځي او اقتصادي برخو کې، بلکې په کلتوري پیژندونکو او رسنیزو اړخونو کې هم روانه ده او دښمنان زمونږ په وړاندې په پرمختللو وسلو سره راغلي، خو مونږ باید پر خپل اتحاد او یو موټی والی باور ولرو، ځکه دا مقابله د نړۍ پر برخلیک اغیز شیندي او تاریخ به یې په اړه قضاوت وکړي. دا اسلامی انقلاب د سپای پاسداران او عمومي قومندان دغه راز ویل په دغه ریښتینی میدان کې موږ باید خپل الهي او انساني اصول ته ژمن پاتې شو څو بریالي شو. یوازې د یووالي او همغږۍ له لارې موږ خپل تاریخ په خپله ګټه اړولی شو. زموږ د بریا راز په دې جګړې کې هغه انسانان دي چې نفوذ نه مني. نو که زموږ زړونه له یو بل سره تړلي او پیاوړي وي نو هیڅ ډول باو او د وسلو ډیروالی موږ نشي لړزانه کولی. سردار سلامی د غراز ویل خداوند متعال په قران کریم کې د کافرانو په نسبت د مؤمنانو د عزت په اړه اشاره کړې. دا موضوع د انساني هویت خود نه کوي چې باید د دښمنانو د دباوونو او ګواښونو په وړاندې وساتل شي. نن سبا د مقابلې میدان د خدای زمکه ده او دغه برخلیک د انسانانو په لاس کې دی. هغه کسان چې اوس په دغه میدان کې ولاړ دي هم هغه د رسول الله بزرګوار اصحاب دي چې د ایمان او پیاوړي هوډ سره د دښمنانو په وړاندې درېدلی دي. سردار سلامی د غراز ویل قرآن کریم تل د مؤمنانو د شتون په اهمیت ټینګار کړی او هر هغه څه به چې خداوند متعالی وعده کړي تحقق ومومي. تجربې ښیي که موږ د ریښتینو مؤمنانو په ځانګړتیاو سره په میدان کې حاضر شو نو د ماتې هیڅ امکان نشته. موږ باید د ایمان او پیاوړي ارادې سره د بریا په لور حرکت وکړو او د دښمنانو د مقابلې لپاره له موجوده ظرفیتونو څخه ګټه پورته کړو، ځکه یوازې د یووالي او همغږۍ له لارې موږ پر ستونزو برلاسه کیدلی او تاریخ په خپله ګټه اړولی شو. د افغانستان په ختیځي ولایتونو کې د زلزله ځپلو لپاره د نوو کورونو د جوړولو پروژه دوام لري. په دې اړه لا ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
په پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو ته جوړ شوي زر به کورونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. چارواکي وایي دا کورونه د زلزلې او نورو طبیعي پیښو پر وړاندې د مقاومت په لوړه کچه جوړ شوي دي. د پکتیکا ولایت د کډوالو او کورنیو بې ځای شوو چارو رئیس مولوي حمدالله فاتح وایي دا زر به کورونه چې د ملګرو ملتونو کډوالو عالي ادارې په مالي لګښت جوړ شوي پر هر یو یې $15,300 چې معادل $4,650 افغانۍ کېږي لګول شوي دي، چې د دې ولایت اړوند ګیلان ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته وسپارل شول.
نننۍ کومه افتتاح ده یا به اصطلاح تسلیمي ده د زرو کورونو. دا غازر کورونه چې د هر یو کور قیمت یا د هر یو کور مصرف $15,800 ده چې معادل د 4,60,000 افغانیو کېږي. دغه د یونیسیار په مالی ملاتړ او د موږ د پکتیکا ولایت د مهاجرینو د ریاست وخت په وخت باندې نظارت کړی ده د دې یادو کورونو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو کډوالو عالي ادارې مشر عرفات جمال د دې کورونو د ګټې اخیستنې په موخه جوړ شوو مراسمو کې په داسې حال کې چې د خپلې ادارې له لورې له افغانانو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ وویل دا کورونه د زلزلې او نورو طبیعي پیښو او اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د مقاومت په لوړه کچه جوړ شوی دی.
دا نوي کورونه د زلزلې او سخت موسم په وړاندې د مقاومت لپاره ډیزاین شوی. قوي او ارزانه موادو څخه کار اخیستل شوی. په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره زموږ د ګډې ژمنې په توګه
د ګیلان ولسوالۍ زلزله ځپلې چې دا کورونه ورته وسپارل شول خوشاله دي او وایي دا تیر درې کاله په خیمو کې له سخت کړاوونو سره تیر کړل چې وروسته له دې به له دې دایمي سرپناه لاندې ژوند کوي. دوی همداراز د استوګنځو تر څنګ د نورو مرستو غوښتنه هم وکړه.
دا کور باندې الحمدلله ډېر خوشاله یم ځکه چې دوه دوه نیم کلمې په خیمه کې تر کړم. بیا چې دا کورونه موږ ته جوړ شو په ښه خښته الحمدلله ډېر ډېر مننه لګنه ځکه چې وا ډېره لرې ولسوالۍ ده. دا ته موږ ته په خښته اوس ډېره مننه لګنه.
موږ په هغه باندې هم خوشحاله یو خو وشکي سهار ډېر غټ نفوس لري نو د دې د فرق که یو کلینیک په نظر کې ونیول شي او د دې خلکو هغه روغتیایي ستونزې به ورسره رفع شوي.
د ملګرو ملتونو کډوالو عالي ادارې پر دې کورونو سربېره د یو ښوونځي او روغتیایي مرکز لپاره هم نوې ودانۍ جوړې کړې دي. د پکتیکا په ګیلان ولسوالۍ کې خواوشا درې کاله وړاندې مرګونې زلزله وشوه چې پر ځاني زیان سربېره یې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم ورواړول. محمد آصف شنواره، تهران رادیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. افغانستان هیله مند دی چې د واګې سیکټر له لارې له هند سره تجارت بیرته پیل شي. د افغانستان د سرپرست حکومت د سوداګرۍ او پانګونې د خونې په یوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان او هندستان پر پوله واګي سیکټر ستراتیژیک لار به ډېر زر بیا پرانستل شي. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې د خونې ویاندوی جان آغا نوی د په یوې اعلامیه کې ویلي دي د پاکستان او هندستان پر ګډه پوله واګي سیکټر ستراتیژیک لار به چې د هند بازارونو ته د افغانستان د صادراتو د اسانتیا په برخه کې اساسي رول لري په راتلونکو شپو ورځو کې بیا پرانستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی ویندوی د غراز هیله او خودله د ترسره شویو مشورو له امله د واګي سیکټر له لارې هندوستان ته د صادراتو بهیر به ډېر زر بیا پیل شي. جان آغا نوی د غراز ویلي دي دا روښانه ده چې د واګي سیکټر د لارې د تړل کېدو له امله دریدلی کنټینرونه او لاریو ته زیانونه اوښتي په شمول د هغو لګښتونو چې دوی پرې کوي. لا بل پلوه واردونکو شرکتونو هم د توکو د سپرلو د ځنډ له امله د پام وړ زیانونه ګاللي دي. یو شمېر کارپوهان په دې اند دي چې د دغې لارې بیا پرانستل به د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا او له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د ښه کولو په لور یو اغیز شیندونکی ګام وي. دا لاره د افغانستان د صادراتو لپاره هندوستان ته یوه حیاتي ترانزیټي لاره شمېرل کیږي. دا دوه اونیو د بندیدو او له توکو د ډکو د کابو 200 کنټینرونو له انتظار وروسته اوس د افغانستان سوداګرو لپاره فرصت برابروي چې خپل محصولات د هندوستان بازار ته ولېږدوي. ترکیه د پاکستان له ورور ملت سره مټ په مټ ولاړه ده. زموږ خبریال د دنیا نیوز لکول راپور راکړ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په لور څرګندونو کې د پاکستان له ورور ملت سره د خپل ملاتړ په واضح ډول اعلان کړ. په راپور کې ویل شوی دی د ترکیه د حکومتي کابینې غونډې ته په وینا کې د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اوربند پر سر موږ خوشاله یو. موږ په کشمیر کې د وحشي ډوله ترهګریزو بریدونو او پر پاکستان د توغندیو بریدونو په اړه خپل روښانه دریځ څرګند کړی دی. هغه ویل ترکیه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خطرناکې کچې ته د رسیدلي تاوتریخوالي د کمولو لپاره نه ستړې کېدونکې هڅې وکړې. ما خپل ورور لومړي وزیر شهباز شریف ته ټلیفون وکړ او له هغه سره مې مهمې خبرې وکړې. دا ترکیه ولسمشر دغه راز ویل یو ځل بیا خپلو پاکستاني ورونو ته د دوی د صبر او هوښیار دریځ په دلیل مبارکي ورکوم. مشوره دا ده چې دواړه هیوادونه باید په لمسونو کې ښکیل نشي. او د نیوکی ټاټوبو بنګورین هوایي ډګر د یمن ځواک بیا پر هایپرسونیک توغندي سره په نښه کړ. د یمن وسلوالو ځواکونو د توغندوی او ډرونز یونټ د نیوکی ټاټوبو بنګورین هوایي ډګر باندې په هایپرسونیک بالیسټک توغندي سره برید تایید کړ. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکوي د یمن د پوځ ویندوی جنرال یحیی سری په یو لړ څرګندونو کې وویل د یمن پوځ د نیوکی ټاټوبو یافا سیمه کې د الد هوایي ډګر په ضد چې سیونیستي رژیم لخوا بنګورین هوایي ډګر بلل کیږي بیا پوځي عملیات ترسره کړي دي چې په دغو عملیاتو کې یو هایپرسونیک بالیسټک توغندي کارول شوی دی. جنرال یحیی سری پرون وخت په خبري خپرې شوي اعلامیه کې ټینګار کړی چې د یمن و د وسلوالو ځواکونو د توغندیو څانګې په بریالیتوب سره دغه پوځي عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې په نیوکی یافا سیمه کې د الد هوایي ډګر د یو هایپرسونیک بالیسټک توغندي په شیشت کې راوست. دا جنرال یحیی سری په وینا دا توغندې په بریالیتوب سره خپل هدف ته رسیدلې او له امله میلیونونه نیواګر سیونستان پناځایونو ته په تیښتې مجبور کړي دي او د هوایي ډګر الوتنې کابو تر یو سات پورې هم دریدلی وي. هغه دغه راز ټینګار وکړ د عملیات دغه هوایي ډګر پر الوتنو د بندیز د دوام په مخې سره ترسره شوی او له نورو هوایي شرکتونو یې غوښتي دي د هغو شرکتونو په څیر چې تر دې وړاندې د نیواکي ټاټوبو هوایي ډګرونو ته خپل الوتنې بند کړي وي اقدامات وکړي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت ورګي ځتمن اوردونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې متحده عرب امارات ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د سفر د اهمیت په باب ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې ابو زوبه تتللی د متحده عرب امارات د لومړي وزیر لمراستیال او خارجه وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان سره یې کتنه او مشورې کړې دي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان سره د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو وروستي حالت په باب باس او غور شوی دی. دواړو لورو په سیمه ییزو بدلونونو باندې د غور لپاره په سیمه کې د امنیت او د سبا د پیاوړتیا په باب له مخکې څخه زیات د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او غږملتیا پر ضرورت هم ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په غزي او لویدیزی غاړه کې د فلسطین د مسلمانو خلکو د وجلو او نسل کوشي او د لبنان، سوریه او د یمن په ضد تر هغرو اقداماتو او تیریو په دوام باندې د سخت خواشینه او د کرکې په څرګندولو سره د سیونیست نیواګر رژیم له پر له پسې قانون ماتونې او د سلطې غوښتنې سره مقابله کول د اسلامي او د سیمې د هیوادونو جدي اقدام او بندوبست ضرورت لرونکي وبل. په دغې کتنې کې هم دارس د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو د بهیر په باب هم غور وشو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر له دغو خبرو اترو سره له وروستیو اړوند بدلونونو هم خبر کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندو اسماعیل بخایي هم ویلي دي خارجه وزیر عباس عراقچی په دغه سفر کې چې له ګاونډیو هیوادونو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د پرله پسې سلام مشورو په چوکاټ کې ترسره شوې د دوړخیزو اړیکو او د سیمې او د دنیا د بدلونونو په باب د متحده عرب اماراتو له لوړ رتبه چارواکو سره خبرې او د نظر تبادله کړې. د ایران د اسلامي جمهوریت او د فارس خلیج د جنوب د څنډې هیوادونه د دغه سیمې ځانګړي جغرافیایي موقعیت او پراخو اقتصادي ظرفیتونو ته په پام سره د اقتصادي او حتی د امنیتي ملګرتیاو لپاره زیات فرصتونه لري. اماراتو ته د ایران د خارجه وزیر سفر هم د دوه اړخیزو تعاملاتو د زیاتولو او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په پراخولو او زیاتولو کې د ایران د ډیپلوماټیک کارچار په هدف سره ترسره شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په تیرو څو ورځو کې د فارس خلیج د جنوب زیاترو عربو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. هغه د تیرې اونۍ په پیل کې سعودي عربستان او بیا قطر ته سفرونه وکړل. عباس عراقچی بیا د عمان هیواد په پلازمینې مسقط کې هم د سپینې ماڼۍ له رتبه مرکچی سټیو ویډکاف سره د غیر مستقیمو خبرو اترو پنځم پړاو ترسره کړ. د فارس خلیج د جنوب له څنډې هیوادونو سره د ایران د اړیکو بهیر په تیرو کلونو کې مثبت او له متقابلې ملګرتیا او تعامل سره یو ځای دی او تهران له سیمې د ورخوا هیوادونو کارنګونو او لاسوهنو ته لپام کولو پرته له خپلو ګاونډیانو سره د دوه اړخیزو او د څو اړخیزو ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړی دی. له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول د ایران د دایمي سیاست دی او له امریکا سره د ایران غیر مستقیمو خبرو ترسره کې دا سره سره د فارس خلیج له عربو هیوادونو سره د ملګرتیا د پراخولو لپاره په سیمه کې د ایران اسلامي جمهوریت په ستراتیژیک سیاست کې هیڅ ډول بدلون رامنځته نشو. د ایران او د متحده عرب اماراتو د زړو اړیکو په تاریخ کې اقتصادي اړیکې د دواړو لورو په اړیکو کې تر ټولو مهم پیوند ورکوونکي عناصر دي او متحده عرب امارات د تجارت په برخه کې د ایران په لومړیو پنځو تجارتي شریکانو کې شامل دی. د ترانزیت، د انرژي، د ترانسپورت، د روغتیا درملنې او د پانګونې په حوزو کې د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ د مبادلې وړ اقتصادي ظرفیتونه ډېر پراخ دي. نور هغه شیندونکي عوامل چې د ایران او متحده عرب اماراتو د ملګرتیا ضرورت نور یې پسې ښکاره کوي په اسلامي ټولنو کې د امنیتي کړکیچونو د ختمولو لپاره هڅه ده چې ډېری له سیمې د ورخوا هیوادونو د لاسوهنې په دلیل رامنځته شوي دي. لا گاونډیو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو او د خه گاونډیتوب سیاست د ایران د اسلامي جمهوریت یو هدف دی. د متحده عربی اماراتو په شمول د فارس خلیج د حوزې له عربو هیوادونو او د ایران ترمن ډیره کلتوري اقتصادي سیاسي او امنیتی ګډولې شته دي چې د هغوی پیاوړی کول د پرله پسې ملګرتیاو او د دوامدارو سره مشورو ته ضرورت لري. متحده عربی اماراتو ته د ایران د خارجه وزیر سفر له امریکا سره له غیر مستقیمو خبرو اترو له اغیز اخیستلو پرته په سیمه کې د ایران د ډیپلوماټیکو سره مشورو یو ډول دوام دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په تیرونی پروګرام کې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو.
دوستانو اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس رقچی په رسمي سفر سره د تهران او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي او ډیپلوماټیکو مشورو نوې پړاو پیل شو. رقچی د پاکستان د پوځ له مشر جنرال عاصم منیر او خپل پاکستانی سیال اسحاق ډار سره وکتل. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د غونډې په بهیر کې د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او کلتوري همکاریو پیاوړتیا، له ترهګرۍ سره مبارزه او د ګډو پولو امنیت ډاډمن کولو په ګډون د دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو په اړه پراخې خبرې اترې وشوې. دواړو خواوو همدارنګه په سیمه کې په ځانګړې توګه په هند برازمګي کې د وروستیو کړکیچونو په پام کې نیولو سره د زغم له زیاتېدونکو اقداماتو د مخنیوي او د افراد پالنې سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د زیاتوالي په اړتیا ټینګار وکړ. د تهران او اسلام آباد ترمنځ خبرې اترې په لوړه کچه دوام لري او تمه کیږي چې دا سفر به د دوواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا لپاره یو مهم پړاو وي.
عزتمن اوریدونکو، د امامت او ولایت د اسمان د تم ځلاند ستوري حضرت امام رضا علیه السلام د ولادت له مبارکې کلیزې سره په یو وخت په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت کلتوري مشاور د رضوي کلتور د ترویج په هدف د یوې پرښتې خاطرې کتاب په اردو ژباړې سره مخکتنه وشوه. د دې کتاب د مخکتنې مراسم د روڼ اندو د ایران د کلتور مینوالو او د اهل بیت علیهم السلام د مینوالو د یوې ډلې پښتون کې په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت د کلتوري سلاکار په کوربتوب سره ترسره شول، چې په ترڅ کې د کتاب ژباړونکو د کتاب د روایتي ځانګړتیاو په اړه توضیحات هم وړاندې کړل. په پاکستان کې د ایران د کلتوري سلاکار مجید مشکی د ایران او د پاکستان ترمنځ د کلتوري اړیکو د ودې په اهمیت باندې په ټینګار سره وویل، د لیکل شویو آثارو ژباړه او خپرول د کلتورونو ترمنځ د اړیکو د رامنځته کولو یوه لاره ده او د دې مسلې د اهمیت په اړه هیڅ شک نشته. په پاکستان کې د ایران کلتوري سلاکار زیاته کړه، د لیکل شویو متنونو خپرېدل لیدونکو ته فرصت برابروي چې د نورو ملتونو له کلتوري میراث سره بلد شي، او دا ځانګړی اثر د اردو ژبو لوستونکو ته د حضرت امام رضا علیه السلام د معنوي مقام او شخصیت معرفي کولو لپاره چمتو شوی دی. دا کتاب چې د حمزه شریفی دوست لخوا لیکل شوی او سید مشرف حسین لخوا په اردو ژبه ژباړل شوی، د المستر انتشاراتو لخوا خپور شوی او هڅه کوي چې د حضرت امام رضا علیه السلام ژوند په بل ډول لیدونکو ته معرفي کړي. د دې کتاب ژباړونکي هم په مراسمو او دستورو کې وویل دا ډول آثار د دواړو ملتونو ترمنځ د نږدې اړیکو لپاره یو پل کیدلی شي، او په پاکستان کې د ایران د کلتوري مشورتي دفتر په ملاتړ موږ هڅه کوو چې د داسې کتابونو په خپرولو سره د پاکستاني مخاطبانو ترمنځ د اهل بیت علیهم السلام کلتور خپور کړو.
دوستانو، د پاکستان د بهرنی چارو وزیر محمد اسحاق دار او د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په ټلیفوني خبرو کې په سیمه ول هغه هاخوا د سولې او امنیت د ودې لپاره د اوږدمهاله همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د وی اعلامیې له مخې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د پرمختګ څخه رضایت څرګند کړ، او متقی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ته بلنه ورکړې چې بیا افغانستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یوه بیانیه کې ویلي چې دواړو چارواکو د لوړې کچې اړیکو غوښتنه کړې ده. په دې خبرو اترو کې اسحاق ډار امیر خان متقی ته د پاکستان په ضد د هند د وروستیو اقداماتو په اړه وضاحت ورکړ. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړې وه چې د نوې ډهلي او اسلام آباد ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي په وړاندې بې طرفي اعلان کړې وه، او ویلي وو چې د کړکېچ د سیمې پر هیوادونو په ګډون پر افغانستان هم اغیزه کړې ده، خو ټینګار یې کړی و چې له دواړو هیوادونو سره مثبتې اړیکې لري.
په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او ایران ته د افغانستان د صادراتو د پراختیا په هدف سره وکتل او خبرې اترې وکړې. په دې کتنې کې دواړو خواوو افغانستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د صنعت، قانونو او سوداګرۍ د وزیر د سفر د پلان جوړولو په اړه نظرونه تبادله کړل. دوی همدارنګه د اقتصادي ملګرتیاو په اړه د وم ګډ کمیسیون په جوړولو، د ترجیحي سوداګرۍ تړون اجرا کولو او د افغان توکو د صادراتو په اسانتیا ټینګار وکړ. د غونډې نورې موضوعګانې د سوداګرۍ د ګډې خونې د رول زیاتول، د پانګونې کمیټې جوړول، په کابل کې د ابو حنیفه نندارتون کې د ګډون لپاره د ایراني شرکتونو لیوالتیا او د ګډو نندارتونونو جوړول دي. د دواړو هیوادونو چارواکو په سرحدي نقطو کې د آزاد صنعتي زون د جوړولو، د ګډ منځګړیتوب خونې د جوړولو او د صنعتي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا په اړه هم خبرې او د نظرونو تبادله وکړه. په بیخبنایي پروژو کې همکاري لکه د فرا میل اته او یا سړک د کار پیل، په خاف هرات ریل پټلۍ کې پانګونه، له ماهیرود لارې د سوداګرۍ زیاتول او د چابهار بندر په اړه له هند سره د درې اړخیزې غونډې پلان جوړول هغه نورې موضوعات وو چې په دې غونډه کې مطرح شول.
دوستانو، په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت اعلان وکړ چې د اوبو د کمیسارانو د ګډې کمیټې 9مه غونډه د هلمند د اوبو په اړه د ایران او افغانستان ترمنځ له دوه اړخیز تړون سره سم په کابل کې ترسره شوه. دا غونډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو اوبو سرچینو د مدیریت او د هلمند تړون د احکامو د سخت پلي کولو په اړه د تخنیکي او ډیپلوماتیکو تعاملاتو په چوکاټ کې ترسره شوه، او د دواړو خواوو رسمي استاسو پکې ګډون کړی و. په دې خبرو اترو کې خواوو د هلمند سیند د اوبو د بهیر د وضعیت، د اوبو د راشن ورکولو پورې اړوندو مسئلو، د کجکي بند د وضعیت او نورو اړوندو تخنیکي مسئلو په اړه نظرونه تبادله کړل. د د غونډې هدف د اوبو په برخه کې د همکارۍ ښه کول، د احتمالي کړکیچونو کمول او د دوه اړخیزو تړونونو د پلي کولو په پروسه کې د لا روڼتیا رامنځته کول دي. د هلمند د ګډې اوبو کمیټې غونډې د ایران او افغانستان ترمنځ د 1903 کال په تړون کې تعریف شوي میکانیزمونو یو دی چې د تړونو د پلي کولو څارنه او د احتمالي شخړو د حل لپاره پلان شوی دی.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل وروستۍ راپور کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی زیاته کړې ده چې په تیرو 13 میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. په راپورونو کې راغلي چې یوازې د روان کال په اپریل کې 1,45,000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې زیاته کړه هر ورځ له 400 تر 600 پورې افغان کډوال افغانستان ته ننوځي او د ورستنېدو د څپې پر وختیا خدماتو او خوراکي توکو باندې لوی فشارونه راوړی دی. مخکې له دې نړیوالو سازمانونو افغانستان ته د ورستنېدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د 70 میلیون ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سرپرست حکومت د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره له ملګرو ملتونو د مرستو د زیاتوالي غوښتنه هم کړې ده.
دوستانو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما د اقلیمي بدلون سلاکار د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې له سرپرست مشر سره په لیدنه کې د هیواد د هغو هیوادونو په ډله کې وګاڼه چې د اقلیم له بدلون سخت اغېزمن شوی او دې وضعیت ته یې په ځانګړې پاملرنې اړتیا باندې ټینګار وکړ. د دې څنګ مشر نورالدین تورابي د یونما د اقلیمي بدلون سرکار خیریتا واټسن سره وکتل ترڅو د اقلیمي بدلون په وړاندې د هیواد زیانمنونکي حالت وڅېړي. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې سرپرست په دې غونډه کې وویل دا هیواد تل د اقلیمي بدلون له پایلو اغېزمن شوی دی او طبیعي پیښې لکه سیلابونه، وچکالۍ، زلزلې او نورې چاپېریالي ستونزې د هیواد د خلکو په ژوند باندې ویجاړونکې اغیزه کړې ده. په دې غونډه کې میرمن واټسن هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله تر ټولو سخت اغیزمن شوی هیواد وباله او ویل چې دا هیواد ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري.
د طالبانو د سرپرست حکومت د اقتصاد او مالیه وزارت اعلان وکړ چې د آسیا پراختیایي بانک مرج مشر او په کابل کې د جاپان سفیر د وزارت له سیاسي سلاکار سره په لیده کاته کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې په خپل فعالیتونه او همکاری پراخوي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اقتصاد او مالیه وزارت مطبوعاتي دفتر اعلان وکړ چې د وزارت سیاسي سلاکار سلطان محمد زبیر د آسیا د پراختیایي بانک له مشر ډیوید جی هیل او په کابل کې د جاپان له سفیر تاکا یوشی کورومیا سره ولیدل. د غونډې په جریان کې شاوخوا د اقتصادي او پرمختیایي همکاریو د پیاوړتیا په اړه بس او نظرونه تبادله شول. د طالبانو د سرپرست حکومت د اقتصادي او مالی وزارت اعلان وکړ چې د جاپان سفارت او د آسیا پراختیایي بانک په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د پراخولو ژمنه اعلان کړې دي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اقتصاد او مالی وزارت سیاسي سلاکار هم په دې غونډه کې د جاپان سفارت او آسیایي او پراختیایي بانک د رول او فعالیتونو ستاینه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې وزارت به د زیربنایي پروژو په پلي کولو کې د هر ډول همکارۍ ملاتړ وکړي.
دوستانو، د افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې د پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
1403 کال شعار
د تهران د پښتو خبرونه خوګو میناوالو په دې شی بو کې حامد سیماب سر د خپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی
د ځلاند یون د لړې له نوي برخې سره ستاسو په خدمت کې دی. خوګو دوستانو د دغه لړې له معمول سره سم نن هم د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای لخوا د روان 1404م لمریز کال د شعار او نمونې په لړ کې یعنی د تولید لپاره پانګونه تر عنوان لاندې موضوع باندې غږیږو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه را سره لو اوسئ.
ملګرو کوم په یاد وي د دې لړې په تیر پروګرام کې مو د پانګونې د فرصتونو د پانګونې د برخو د ګټو د سنجونې په هکله خبرې وکړې. پانګونه د هر هیواد په اقتصادي وده او پراختیا کې یو مهم لامل دی. دا عامل نه یوازې د تولیدي ظرفیت او وړتیا د زیاتېدو سبب کیږي، بلکې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او د عاید په ډېرېدو سره به د ټولنې د عامه رفاه او سوکالتیا د سویې د خوالی هم لامل شي. په همدې بنیاد د تولید، اشتغال او اقتصادي پراختیا په دریو اړخونو کې د پانګونې رول څېړل کېدای شي.
په تولیدي او صنعتي بیخ بنایو کې پانګونه د تولید وړتیا او اقتصادي ګټې د زیاتوالي سبب کیږي. دا پانګونه د صنعت، کرنې، خدماتو او ماډرن ټکنالوژیو په شان مختلفو برخو کې کېدای شي. د پانګونې زیاتوالی د پرمختللو ټکنالوژیو د تولید بهیرونو د پوره کارولو او د شیانو او خدماتو د فاینل لګښتونو د کمیدو لامل ګرځي. دغه پانګونه په آخر کې په نړیوالو بازارونو کې د کورنیو محصولاتو د لا زیاتې سیالۍ سره مرسته کوي. د پانګونې یوه ډیره مهمه مثبته اغیزه د کار او اشتغال ډیریدل دي. د تولیدي او صنعتي فعالیتونو په پراختیا سره د کار ځواک ته اړتیا زیاتیږي، چې دا په ټولنه کې د بیکاری د اندازې د کمیدو سبب ګرځي. د سټارټ اپونو په بنسټ صنایعو او له ټولو مهم د تعاوني اقتصاد د دودولو په شان نوښتګرو برخو کې پانګونه هم د ماهرو او تحصیل کړو ځواکونو لپاره نوې کاروزګار برابروي. همداشان د پانګونې له لارې د وړو او متوسطو کاروبارونو پراختیا د عاید د لا عادلانه ویش او د اقتصادي نابرابریو د کمیدو سره مرسته کوي.
دوستانو، پانګونه په دوامداره وده او اقتصادي پرمختګ کې مهم رول لوبوي. د زیربناوي پروژو لکه ترانسپورت، انرژي او ټکنالوژي په لیکولو لپاره د مالی سرچینو په برابرولو سره د اقتصادي وده لپاره یو مناسب پلیټ فارم چمتو کیږي. له همدې امله د هغه څه پر بنسټ چې ویل شوی، پانګونه د اقتصادي ودې محرک او چلوونکی ځواک دی، کوم چې د تولید د زیاتوالي، د کار پیدا کولو او د اقتصادي زیربناو د پراختیا له لارې د ټولنې پرمختګ او هوساینې ته لاره هواروي. اقتصادي پالیسي جوړونکي پانګونې ته د هڅونکو پروګرامونو په جوړولو، د بیوروکراټیکو خنډونو په کمولو او د خصوصي او پرایویټ برخې په ملاتړ سره کولای شي د کورنیو او بهرنیو پانګونو راجلبولو او دوامداره پرمختګ ته لاره هواره کړي. یقینا چې د اقتصادي پراختیا یوه بله ډیره مهمه برخه چې د خلکو د پانګې په ورننوتو تمرکز کوي، د همکاري یا تعاون اقتصاد دی. تعاوني اقتصاد د خلکو د ګډون په بنیاد اقتصاد یوه کامیابه نمونه ده. دغه مهمه برخه د ایران د اسلامي جمهوریت د لرلید په سند کې ډیره ځانګړې لیدل شوې ده، تر دې چې د هیواد ټول اقتصاد 25% برخه ځان لره ځانګړې کړې ده. البته اجرا او عملي کېدل یې له ځینو ننګونو سره مل دي.
دوستانو، شرکتونه یا تعاونې د یو مهم اقتصادي سیکټر په توګه د دوامدار پرمختګ او ټولنیز عدالت پرمخته کولو کې مهم رول لوبوي. دا ادارې د مالی او بشري سرچینو د یو ځای کولو، د تولید زیاتوالي او د تولید لګښتونو په کمولو سره په اقتصادي وده، د کاروزګار پیدا کولو او د شتمنۍ په عادلانه ویش باندې د پام وړ اغیزې شیندي. شرکتونه یا تعاونې د خپلو غړو د سرچینو او د وړو پانګو په رایو ځای کولو سره د لا سترو او لا کارنده کسبو کارونو د پیلیدو امکان برابروي. دا چاره د تولید زیاتېدا، د محصولاتو د کیفیت د لوړېدا او له موجودو وړتیاو د لا زیاتې او مناسب استفادې د زیاتېدو سبب کیږي. د تعاونې په چوکاټ کې د خلکو د پانګونې یو بل اړخ د کار روزګار رامنځته کول او د بیروزګارۍ کمول دي. په لنډه توګه باید ووایو چې په تولید کې د خلکو پانګونه د اقتصادي ودې او کار کسب د رامنځته کولو لامل کیږي. حکومت کوي شي د اسانتیاو په ورکولو، د اداري خنډونو په کمولو او د پانګونې د هڅونو په رامنځته کولو سره ولسی پانګې د تولید برخو ته راولي.
دا کړنلاره نه یوازې د ملي تولید د رونق لامل کیږي، بلکې د پایداره کاري فرصتونو د رامنځته کولو او په ټولنه کې د بیکاری د کمولو لاره هم هواروي. د تعاونیو یو ډیر مهم رول د کاري فرصتونو رامنځته کول دي. تعاونی کوي شي د بیکاری کچه راټیټ کړي او د سیمه ایزو او کوچنیو سوداګریو ملاتړ کولو سره د دوامدار کارموندنې لاره برابر کړي. په ځانګړې توګه په کلیوالو او لرو پرتو لګو پرمختللو سیمو کې کرهڼیزې او صنعتي تعاونیانې ښارونو ته د خلکو د کډه کېدو په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. په نورو اړخونو کې په تعاونیو کې پانګونې ته پاملرنه د شتمنۍ عادلانه ویش ډاډمن کوي او اقتصادي نابرابري کموي او ګټې د غړو ترمنځ په عادلانه ډول ویشل کیږي. دا اقتصادي ماډل د ځینو اشخاصو یا ډلو په لاسونو کې د شتمنۍ تمرکز کموي او د ټولنیز عدالت په زیاتولو کې مرسته کوي. همدارنګه تعاونې د خپلو غړو لپاره د مالی او پور خدماتو په وړاندې کولو سره د ټیټ عاید لرونکو ډلو لپاره اقتصادي سرچینو ته لاسرسی هم اسانه کوي. د همکارۍ د روحیې پیاوړتیا او ټولنیز پراختیا د تعاونیانو په چوکاټ کې د خلکو په ګډون سره په پانګونه کې نور هم د پام وړ اړخونه دي.
شرکتونه یا تعاونه د همکارۍ حساب کولو او ډیموکراټیک مدیریت په څیر اصولو باندې کار کوي. دا ځانګړتیاوې ټولنیزه پانګه زیاتوي، د خلکو ترمنځ د باور احساس پیاوړی کوي او په اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی فعال ګډون هڅوي. د عامه ګډون بل اړخ د دوامدار پرمختګ او چاپیریال ساتنې په برخه کې پانګونه ده. د کرهڼې، تولید او خدماتو په برخو کې ډېری کوآپریټیو هغه فعالیتونه تعقیبوي چې د دوامدار پراختیا له اصولو سره سم وي. د مثال په توګه د کرهڼې تعاونې کولی شي د دوامدار کرهڼیزو طریقو د دودیداله لارې د طبي سرچینو د ویجاړولو مخه ونیسي. د هغه څپور اساس چې یادونه وشوه، تعاونې او شرکتونه د یو اغیزناک اقتصادي ماډل په توګه په اقتصادي پراختیا، د بېوزلۍ کمولو، د کار موندنې د زیاتوالي او د ټولنیز عدالت په تحقق کې مهم رول لوبوي. د مالي اسانتیاوو، روزنې او مناسبو پالیسیو د برابرولو له لارې له تعاونیو د حکومت ملاتړ د دغه سیکټر د ودې او پراختیا لامل کېدای شي او د هیواد دوامداره اقتصادي پرمختګ کې مرسته کولای شي.
دوستانو، د تولید د ودې لپاره د عامه پانګې کارولو مفکوره د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په بریالیتوب سره پلی شوې ده. د مثال په توګه په سنگاپور کې حکومت د تیماسک په څیر د خپلواکو شتمنیو فنډونو له لارې ولسی پانګونه راټولوي او په زیربناو او تولیدی پروژو کې پانګونه کوي. دا صندوق په شفاف او مسلکی مدیریت سره د پانګوالو لپاره د لوړ عاید چمتو کولو توان لري. په جرمنی کې د میټل سټانډ یعنی میټل سټینډ پروګرام د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو ملاتړ کوي او د ټیټ سود د پورونو او مشورې ورکولو له لارې د هیواد په اقتصادي وده کې مرسته کړې ده. همدارنګه په امریکا کې د کراوډ فنډینګ پلیټفارمونه لکه کیک سټارټر کارځي کوونکو ته اجازه ورکوي چې د بنسټګرو پروژو د پیل کولو لپاره عامه فنډونه وکاروي. دا مثالونه ښیي چې په سم مدیریت او حکومتي ملاتړ سره عامه پانګه د اقتصادي ودې په انجن بدلیدای شي.
خوګو دوستانو، د دغه پلان پلي کول به د ایران د اقتصاد لپاره ګڼې ګټې ولري. لومړی، د خلکو ولاړه پانګه د تولید څرخې ته ننوځي چې د کار موندنې په رامنځته کولو او د ناخالص کورني تولید په زیاتولو کې مرسته کوي. دوهم، د بیمې د صندوق له لارې د احتمالي زیانونو په جبرانولو سره په اقتصادي سیستم د خلکو باور زیاتېږي. او دریم دا چې په کوچنیو او منځنیو پروژو تمرکز کولی شي. په تیلو باندې د انحصار کمولو او د مقاومتي اقتصاد پیاوړي کولو لامل شي. د تولید لپاره پانګونه شعار د خلکو په ګډون او د حکومت په ملاتړ سره د ایران اقتصاد ته د سوکاله په لور د حرکت کولو فرصت ورکوي.
تهران رادیو خبرمنو اوریدونکو، د ځلاند یون د نننې پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسید. هله د چستا سو خوښ شوي وي نو مونږ ته هم اجازه راکړي.
سر لوړی وو سې.
تلپات خوشبوی د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هو، زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبو په نوم پروګرام درته وړاندې کوم. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ. خواګوردونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د تلپاتې خوشبوی په نوم د پروګرامونو په نوې ټولګه کې د بیلابیلو تفسیری او معرفي موضوعګانو په حق له خبرې کوي. هغه حضرت د تلپاتې خوشبو د ټولګې په 15 پروګرام کې له خدای پاک څخه د ښې غوښتنې ضرورت هم د دنیاوي او هم د آخرت د مقصدونو لپاره یادوي. هغه حضرت زیاتوي د ژوند لپاره د یوې بلې قاعدې جوړول هم شته او منم، او دا د دوهمې قاعدې جوړول دي
یعنی دغه کسان په دنیا کې هم په خو کارونو پسې دي نه په بل کوم شي پسې. هغه زیاتوي مونږ څه شي راکړه. هغه په آتینا پی دنیا کې نه وایي مونږ ته څه شی راکړه. معلومه ده چې دنیا وایي آتینا پی دنیا حسنه په دنیا کې مونږ ته نیک شیان راکړه. داسې شیان غواړي چې د انسان له فطرت سره سمون خوري، د انسان له حقیقي ضرورتونو سره سمون خوري او بالاخره حسنه او په آخرت پسې هم دی. واکه نه عذاب نار او په دغه وخت کې داسې کسان شته چې متعال خدای دوی د ژوند حقیقي مقصدونو ته رسوي. د قرآن یو شمېر آیتونه په دې ډول دي چې د ژوند قواعد په ګوته کوي. خواږه اوریدونکو، د تلپاتې خوشبوی په نوم پروګرام پای ته ورسېد. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.